با یک برنامه تازه با شما است.
من نه سهر لیوال وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونو تر پنځو بجو دوام کوي چې د دوی مینیمې ډیره برخه د ورکوښوي ځانو پروګرام ته څنګه شوې. خو په لومړي نیمه کې خبرونه او راپورونه اورئ. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان د کورونی چارو وزیر په نړیوالو او د سیمې په هیوادونو غږ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر غړي د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل او جګړې ته د تګ په بدل کې د اضافي پیسو اخیستل د دوی ترمنځ لوی اداري فساد و باله. د مور د نړیوال ورځ په اړه هم در طرف خبرو خو ترلاسه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې چورسته خبري یاوري چې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون ویلي په منځنۍ اسیا کې د بشري حقوقو ځپنه سخت دریزي رامنځته کولای شي. نور خبرونه هم در تخبرو په نړیوالو خبرونو کې خو ترلاسه مخکې د افغانستان خبرونو تغوګ دوی چې سید کمال شعارفي در اوروي.
پسر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د وسلوال مخالفینو د ځپل په هدف یې پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کونړ لپاره د وسلوال طالبانو نومول سوی وسلوال په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. او په جوزیان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات ټولولو مسؤل ملا درکار د دغه ولایت د پاسون کوونکو لخوا وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپل په هدف یې پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی. نورالحق علمی دغه څرګندونې نن په کابل کې د نابینایانو د سراسري ټولنې له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وکړې.
ما پلانای منظم به خاطر سرکوب
دی وای هغه کسان چې موږ ورته تروریست وای د هغوی د ځپل لپاره موږ منظم پلان لرو. تاسو ډاډه اوسئ لکه څنګه چې تاسو په هیجی په ولایتونو کې آرامي راغلې ده خو یو مختم سوی هم نه ده. دا د دولت دنده ده چې په یو دی ونیسي او د خپل اعمالو په جزای ورسوي. شاغلی ولمی ډاډ ورکړ چې افغان سرتیری به وسلوال مخالفینو ته وخت ورن کړی چې د هیواد کومه سیمه تر خپل ولکه لاندې راولي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کونړ لپاره د وسلوال طالبانو نومول سوی والي عمر زدران په دانګام ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ویل سوی چې دغه هوایي حمله پر مهال د وسلوال طالبانو د دوو مهمو قمندانانو په ګډون 12 نور وسلوال هم وژل سوی دي. دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې مخکې د ننګرهار لپاره د وسلوال طالبانو لخوا ټاکل سوی والي په پېښور کې د ناصرګندو وسلوال لخوا وژل سوی وو. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دیاړه څه نه دی ویلي. په کندهار کې د وسلوال مخالفینو د غوښتنې لامل د پولیو واکسین تطبیق ځنډول سوی دی. ټاکل سوی و چې نن په دغه ولایت کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل سي او څه باندې 15 لک ماشومان واکسین سي خو د همدې غوښتنې لامل وځنډېده. د کندهار د روغتیا ریاست ایو سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي راډیو ټول چې وسلوال طالبانو د واکسین د پیل په بدل کې دوی ته څو شرطونه وړاندې کړي دي. دې سرچینې ونه ویل چې د طالبانو شرطونه څه دي. وسلوال طالبان هم تر دا مهاله په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. او په جوزیان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات ټولولو مسؤل ملا درکار د دغه ولایت د باڅون کوونکو لخوا وژل سوی دی. د دې ولایت امنیه قمندانۍ د اپریسون امیر سمنوال عبدالمنان روفي اسادی راډیو ټول چې د پیښ پر مهال د ملا درکار یو بل ملګری تر چپی کېدو وروسته تښتېدلی دی. د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادی راډیو ټول چې وژل سوی کس د دوی ملګری نه دی. د یو بل خبر لمخې نن سهار د جوزیان امنیه قمندانۍ یو افسر په شبرغان ښار کې د ناصرګندو وسلوال په حمله کې او وجلسو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقوقو ځپنه سخت دریځ رامنځته کولای شي. ښاغلی بان د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې پروند محصلینو ته په خبرو کې دا څرګندونه وکړه. د ویل چې د بشري حقوقو د خرابوالي په اړه اندېښنې اوریدل دي او چې دا د دیموکراتیک فضا ترنګل کېدل دي. د ویل چې د ازادي مخنیول شایي په نږدې راتلونکي کې د ثبات خیال وړاندې کې خو بشري حقوقو ته په درناوي کې په سیاست کې د برخه اخیستلو په ترویج کې او د برابرۍ پر بنسټ په مواقع ورکولو کې پاتې راتلل فاصله زیاتوي. د زیاته کړه چې هر څومره چې فاصله زیاتوي سخت درځي ته زیاته مواقع برابرېږي. برتانوی رسنیو راپور ورکړی چې چین او روسیه په هغو اسنادو کې چې د ادوارد سنودن لخوا افشا سوي وو ډېر محرم معلومات ترلاسه کړي دي. سنډي ټایمز او بی بی سی نن راپور ورکړی دی چې د برتانیې ایجنټان هم د دوی د هویت خوندي ساتلو په مقصد له یوه ځایه بل ته لیږل سوي دي. سنډي ټایمز د حکومتي سرچینو لخلی راپور ورکړی چې په دغو اسنادو کې محرم استخباراتي اسناد او تخنیکونه ذکر سوي وو او دا کار شاید د جاسوسانو د هویت په افشا کولو کې مرسته وکړي. مسکو په 2014 کال کې ادوارد سنودن ته چې د امریکا پخوانی قراردادی و پناه ورکړه. ادوارد سنودن هم استخباراتي اسناد رسنیو ته ورکړي وو. د فلسطین او اسرائیل چارواکي وایي رام الله ته نږدې د نښتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیل یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. دا نښتې نن سهار په کفر مالک کلي کې له هغه وروسته پیل سوې چې د اسرائیل پوځ د تورنو سخت دریځو د نیولو په مقصد بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ ویلي دغه جیپ موټر وژل سوی و فلسطینی له هغه وروسته تصادفي ووهه چې د موټر خواته یې پټرولي بم ور وغورځوه. د اسرائیل پوځ یو ویان ویلي موټر د بم څخه د ځان اژغورلو په مقصد مخ وګرځاوه او دا سړی ووهه. فلسطینی چارواکو ویلي ځایي اوسېدونکو اسرائیلي پوځیان په ډبر وویشتل. دا له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې په یوه اونۍ کې دننه دوهم فلسطینی دی چې وژل کېږي. مخکې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کډوالو په یوه کمپ کې یو سړی په ډزو ویشتلو سره ووژل سو. د ګرجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 8 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې له کبله ورک سوي دي. د ګرجستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په ورکو سویو کې درې ښځې دي. پرون ماښام درانه بارانونه پیل سول. د ګرجستان په مرکز تبلیسي کې پروت سند ډک سو او وروسته یې ګڼ شمېر ودانۍ او موټرونه یوړل او د برېښنا ستنو ته یې زیان ورساوه. د دې ښار ژوبڼ هم تر سیلاب لاندې سو چې په پایله کې یې زمري، لیوان، یژان او نور حیوانان وتښتېدل او له هغه راهیسې په ښار کې خلاص ګرځي. ځینې حیوانان له نیول کېدو وروسته وژل سوي دي او د نورو پلټنه روانه ده. چارواکو ځایي خلکو ته ویلي چې تر هغه وخته چې دا حیوانان ټول نوي نیول سوي په کورو کې دننه اوسي. د ژوبڼ دفتر ویلي چې درې کارکوونکي یې مړه سوي دي. د تبلیسي د ښاروال مرستیال ویلي په داسې حال کې چې په مرکز کې ویجاړۍ رامنځته سوی دی ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره سوي دي. د ده په وینا لومړي زیانونه تر $10 میلیون پورې اټکل سوي دي. او کور چارواکو او یوې څارونکې ډلې نن ویلي چې د سوریه کورد ځواکونه د ترکیه پولې ته نږدې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تر کنټرول لاندې د سوریه یو ستراتیژیک ښار مخې ته رسېدلی دي. په دې اړه تفصیل په نننۍ خپرونو کې وړاندې کیږي. د خبرونو پای.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14. کندهار اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 24. هرات اسمان وریځ. د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 13. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 24. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 14. غزنی اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14. ګردیز اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14. بامیان اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی کام کې لیدلای او اوریدلای شئ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی د سیمې او نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې له تروریزم سره مبارزه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
مبارزه علی نیروهای دهشت افغان وظیفه نه تنها مردم افغانستان است، صدای ما هم برای کشورهای منطقه جهان ایست که به این راستا همکاری های خود را بسا وسط بتن.
د هماره چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر غړي د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل او جګړې ته د تګ په بدل کې د اضافي پیسو اخیستل د دوی ترمنځ لوی اداري فساد بولي. د جوزا د څلېرویشتمې یا د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت له یوې افغان مور سره غږېدل یو.
هر مجبوری هر غریبی منگه کوله ده باشمان ده پاره نجون چه پسید ده سر کنتون تیر سیاقا و خامخا چه سنزی لاری سنزی میدید تیری کردی خامگم سینه مورد سبر کردی
نور راپورونه هم در تخبرو خو ده پروگرام دوی منی مایل دیره برخه دورو کشوی ازانو خبروانی تزنگلی شوی چه هیلا ده وای وره افغانستان د کورونا چارو وزیر وای له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید د سیمې او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي. نور الحق لومینن یک شنبه یوې غونډې ته ویل چې دا درون مسولیت یوازې د افغانانو په غاړه باید وانه چول شي. ښاغلی علومی د غرض د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیاو ډاډ څرګند کړ. قسیم سلیمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کورونا چارو وزیر وای د سیمه او نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره همکاري وکړي څو د تروریزم ریښه له منځه ولاړه سي. د کورونا چارو وزیر نورالحق لومی د یکشنبه په ورځ د ړندو د ټولنې له شمیر استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه او نړۍ د هیوادونو لا زیاتې همکارۍ ته اړتیا سته.
مبارزه علی نیروهای دهشت افغان تروریست
دی ویله ترهګرو تروریستانو او بنسټپالو سره مبارزه نه یوازې ده چې د افغانستان د خلکو دنده ده، بلکې تر اوسه د دې درون بار مسولیت یوازې د افغانانو په غاړه دی. زموږ غوښتنه د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې په دې برخه کې خپلې همکارۍ ډېرې زیاتې کړي، د همکارۍ لپاره په دقت سره زمینه برابره کړي څو موږ دوی په ریښې کې له منځه یوسو. ښاغلی علومی افغانستان ته له شمالي وزیرستان څخه د راغلو جنګیالیو په اړه وویل چې دا نابلل سوي میلمانه دي او هدف یې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د جګړې غځول دي. نوموړي زیاته کړې چې د تروریزم اصلي مرکزونه په ګاونډیو هیوادونو کې دي، خو په وینا یې له تروریزم سره مبارزې کې سیمه ییزه همکاري ځکه مهمه ده څو دا ډلې له افغانستان څخه پر نورو ګاونډیو هیوادونو حملې ونه کړي. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وه افغانستان د هغې مبارزې بیه ورکوي چې خطر یې سیمې او ټولې نړۍ ته متوجه دی، او دا لازمه ده څو ټوله سیمه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کورنۍ چارو وزیر له دې مخکې ویلي وه چې دا مهال د هیواد یوش ولایتونه له امنیتي پلوه له لوړې او متوسطې کچې ګواښ سره مخامخ دي. وسلوالو مخالفینو خپل سرژني عملیات تر ډېره په شمال ختیځو ولایتونو کې متمرکز کړي دي، خو د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومی د شمال په ځینو ولایتونو کې وروستیو ناامنۍ ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونه د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي پلانونه لري.
پلانای منظم به خاطر سرکوب
شغله ولومی وای مجد تورستان او ترهګرو د ځپلو لپاره منظم پلانونه لرو. تاسو په یوه ځای چې اوس په دغه ولایتونو کې قرار دی، خدا د کار د پاتې رسیدو په معنا نه ده. دولت پلان لري چې دانه دانه د کسان ونیسي او د خپل اعمالو په جزای ورسوي. ان شاء الله ما ویلې چې دوی ټول سره راټول کړو، هیڅ شی ونسي د موسین ته اچو. د چارو کارپوهان هم د افغانستان د رواني جګړې د حل لارې لپاره د گاونډیو او سیمې د هیوادونو همکاري ګټه وربولي. خو د سیاسي او پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني بیا وایي درغو چې پاکستان له تروریزم څخه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره د وسیلې په توګه ګټه اخلي، نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي او دا وضعیت به په خپل پاکستان هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
کچیرتا انټرنیټ ته لاسرسی لري ازادي رادیو ټکی اورګ په خپل براوزرونو کې ولیکئ. د ازادي رادیو ویب پاڼه د تخلاصيږي، هلته ازادي رادیو په انلاین توګه باندې اوریدلای شئ. همدارس facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو د پښتو فیسبوک پاڼه ادرس دی چې څه باندې 200,000 کسانو له ځان سره خوښه کړي او تازه خبرونو راپورونه پکې کتلای شئ. تاسو هم د تازه خبرونو د لیدلو لپاره دغه پاڼه خوښه کړئ. د مشرانو جرګې رئیس او یو شمیر غړي د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل او جګړې ته د تک په بدل کې د اضافي پیسو اخیستل د دوی ترمنځ لوی اداري فساد بولي. د مشرانو جرګې غړي وایي که حکومت د وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو افغانستان به د داسې یو بحران سره مخ شي چې مخنیوی به امکان ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت امنیتي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد خبره ردوي او وایي چې د جنگ په میدان کې د افغان امنیتي ځواکونو په قربانیانو سترګې پټول او هغوی باندې تور پورې کول ناسم کار دی. نور حال له کابل د ابراهیم صافی په تخریپور کې
د امنیتی ځواکونو او د هغوی د قومندانانو ترمنځ نه همغږي نه یوازې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې سبب شوي، بلکې دې نه همغږي د یو شمیر امنیتي ځواکونو ترمنځ د فساد ریښې هم غڅولې دي. دغه څرګندونې د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وکړې او زیاته یې کړه چې یو شمیر امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګر کې وسلې او تجهیزات پلوري. په مشرانو جرګې کې د هلمند استازی شیر محمد اخونزاده وایي چې په دې ولایت کې هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ورته ستونزې موجودې دي. اخونزاده د امنیتي ځواکونو د یو قومندان په حواله وویل چې امنیتي ځواکونه جګړې ته د تګ په بدل کې اضافي پیسې غواړي او کله ناکله خپلې وسلې هم پلوري.
چې ولله سپاره پولیس 15 ساعته کې مقاومت وکړي تر څو چې ټول شهیدان شول، یو زخمي په پوسټ کې نه دی پاتې شوی. اما دوی په 200 متره کې لا کمه اندازه پرته وه، 800 نفر اردو هلته پروت دی او کوی ضربتي هم هلته ده، هېڅ چوټانګې نه یې ورسلی. قومندان راته وویل په هلمند کې چې زه پولیس ته اردو ته 1 لک کالداري ورکوم، بیا د یو ټانګ را باسي. خپل د راکټ مرمۍ پر پولیس خرڅوي په 2000 روپۍ. دا څونه ډېر په غټ لوی فساد دی، دا څنګه اردو دی، دا هم انګي چیز دی.
د امنیتي ځواکونو د نه همغږۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې ښودل کېږي چې دا مهال د هیواد 21 ولایتونه د لوړې او منځنۍ کچې امنیتي ګواښونو سره مخ دي. له دې ټولو سره سره د مشرانو جرګې مشر د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو تلفات او مقاومت ستایي، خو وایي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اداري فساد او د هغوی ترمنځ نه همغږي ورته د منلو نه ده. د دې جرګې مشر فضل هدي مسلمیار وایي
دوی قرباني ورکوي، دوی قرباني د ستایلو ده. دا چې په بعضې مواردو کې هماهنګي نشته او شته، دا د دوی د رهبرۍ پورې تعلق لري. خو موږ هغه سرباز د درې واړو قواوو چې په سنګر کې پروت اوس موږ استاسو نه دفاع کوي، هغوی ملامته کولی نه شو. موږ استاسو مکلفیت دا ده چې په مرکز کې د دوی په مشرانو فشار راوړو چې دغسې فجایعو چې لکه څنګه چې اوس اخونزاده صاحب مینروالي صاحب پیشنهاد کړ، د دې مخه ونیول شي او د دوی ترمنځ هماهنګي راشي. او همدغه ځای کې غږ کوم د داخله وزارت او پوځ دفاع وزارت مشرانو باندې چې متاسفانه ستاسو د بې غورۍ نه دغسې یو فاجعه مخې ته راغله.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت د ویاند مرسیال دولت وزیري له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ملي اردو په لیکو کې د فساد موضوع رد کړه.
د وسلوال پوز د قربانیو نه چې هر څوک سترګې پټې کړي، زه فکر کوم په افغانیت کې شک دی. دغه خبرې چې څوک کوي چې سرتیری مرمۍ خرڅوي، مهمات خرڅوي، دا زه کاملا ردوم. خو افغاني ټولنه ده په کوم ځای کې به مشکلات هم منځته راځي. دا په دې معنی نه ده چې ټول اردو سرتیری مهمات خرڅوي.
سناتوران وایي چې افغان حکومت هم کله ناکله د امنیتي ځواکونو ملاتړ په شعارونو سره کوي، نه په عمل کې. دوی وایي د وروستیو نامنیو او د نامنیو په وړاندې د حکومت بې غوریو د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله زیاته کړې او باید دا وضعیت کنټرول شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خو اوس وخت ازادي راډیو ته غوږیست چې په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خپرونه کوي. نن د جوزا 24مه د مور نړیواله ورځ ده. زموږ همکارې ناجي صافی د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت له میرمن ظاهری سره چې هغه هم د 5 ماشومانو مور ده مرکه کړې. ظاهره وایي چې په ژوند کې ډېرې سختې شپې ورځې تېرې کړې دي. دا چې ظاهره نور څه وایي، چېرته اوسېږي، د ژوند شرایط یې څه ډول دي، نور حال به په دې مرکه کې واورو.
دوستانو، د جوزا 24مه نیټه چې د مور له نړیوالې ورځې سره سمون خوري، په همدې بهانه مو غوښتل چې له یوې مور نه وپوښتو چې د مور د ورځې په هکله څه نظر لري. د محل مثلا کې یوه مور ناسته ده چې لومړی ورته د دې ورځې مبارکي وایي.
مننه. زما نوم زهره، د زهره سرادت یو کارکوونکی یم. زما 5 ماشومان دي، 4 هلکان دي، یوه جلکۍ ده. او ژوند الحمدلله ښه ده، غلیمت تیریږي پاره له شکر. دلته زهره سرادت په صفت اجر زه کار کوم. معاش 5400 ده، چندان پیسې نه دي، خو منته مثلا به زمن کومک دي که انده ما معاش ته نه یو د کور کرایه هم نه کیږي، صرف همه روزه مصرف تر بلې میاسې پورې م که ورسیږي.
د خپل ژوند اړتیاوې څنګه پوره کوي؟
د ژوند اړتیاوې خو اوس بچیان راسره کومک دي، مګر مخکې چې زه ته نه وم بس خامک بافت طالبانو وخت کې د وظیفه هم نه وه. هره مجبوري هره غریبي موږ کوله د ماشومانو دپاره. اوس الحمدلله بچی را سره کومک دي. اگر چې شرایط قیمتي زیاته ده خو بیا دونه موږ نه فیصله پاتې کیږو چې اچانک قرض وکړو پور وکړو. خپل ژوند تېروو.
په ژوند کې څومره سختې شپې ورځې دې تېرې کړې؟
نو ژوند چې پسې د سره کنتون تېر شي هغه به خامخا چې ستونزې لري ستونزې مې زیاتې تېرې کړې دي. خو مږه م سینه مې ورته سپر کړې ده. نه مې دې پرېښي چې هغه ما باندې غلبه وکړي. ځان مې تشکې ایستلی ده، یا په دې حالت یا په یو یا په بله. لور مې دولسم کې ده، بل دوم زوی مې چې ده هغه هم دولسم کې ده، مشر زوی مې چې ده هغه بیا یولسم کې مکتب خوشي کوي اردو کې ده. ستونزې مشکلات وو نور سې مخکې بیا وینسویله ده. نور دده وړکې مې چې ده یو پنځم کې ده، بل دوم کې ده.
تېر ژوند دې څنګه وه او د اوسني ژوند په اړه که معلومات راکړې؟
ډېر شکر الحمدلله، هره لحظه چې بچی ته ګورم زه ډېره خوشحاله کېږم، ستاسو خوشحالي کوم. د مور نور چی د مور همدغه بس خپلو بچو خوشحالي وویني. تېر ژوند خو ډېر سخت و. ما خاوند مې چې راشکل لاړې طالبان وخت کې خوشې کړو، مصر زوی مې د اوو کلو و، دوم د دوو کلو و، لور مې یو کلن هغې کې وه. شپږ کاله به یې د مړی ژوندی ورک کړو. سختي مې ډېره ولیدله. همدې ته هیله من ده یو بچی له اول تر اخره همدا ما هم سوچ کړی چې خدای بچی مې درس ووایي او بچو ته کور زندگی جوړ شي، د بچو یو ښه زندگی شي. اوس خو د مانه ژوند تلی ده چې زیات لوړ مقام ته ورسېږي، ولې چې دوی لږ ذره کوشش وي. که نه یې دوی کوشش هم وي، نه غواړم چې دوی مثلا کوم کمبوتیا ته په زندگی کې اوسېږي. یو د پلار کمبوتیا ده، بربر همیشه مه ورته ویلي دي چې هم تاسو ته پلار یم هم مور یم. هیڅ کوم احساس کوم د هغه په داسې کې مونږ نیسي چې موږ پلار نه لرو. داسې خلکو دي پلارونه یې مړه دي، پلارونه یې ژوندي ورېږي. تاسو خو یاد اصله ده وایي چې ژوندی ده. یو کله نه کله خو به یې تاسو یاد وکړي. دا مایسا ته مهم زړه کې مه ګرځوي.
کومې ستونزې دي ځورېږي ډېر زیات؟
زیات مې بېکوري ځورېږي چې کور نه لرو، او زیات مې د خپل خاوند بېوفایي ځورېږي. دا بېوفایي نه، بس بېزو بچو سره
خوشې کړم. څه ګناه ده؟ ما سیدی و جفیت باید برکم واسه تا زورگی دستی به زوری چه غلی به زوری ده بچه باقی که سر اصلا بیدن ده مرکی پا خیره که سویل لاری نور و مایندو او خزو تا
آخر که پایام طولو خویندو تا او مرگانو تا هم داده چه زندگی سخت کراون زیاد لاری، خصوصا نمگه ده افغانستان خزی ده هر نگانو واسه زدلی. خو صرف حوصله من دیدی وسیگی باور دې په خپل ځان او په خپل خدای ولري. خپل بچو ته دعا کوي او د خدای له دې علي سلی غواړي. خپل شجامت هیڅکله ښځه د لاسه نه ورکوي، که بې سواد وي او که سواد ونه وي. ښځه همیش پایبنده ده، مګر ځان دې داسې احساس نه کوي چې زه پایبنده اوسېږم. باید مبارزه وکړي، نوره مبارزه وکړي چې هیڅکله د خلکو د پښو لاندې نه شي. همدا مې ښځو ته او مورګانو ته بیانه ده.
ته یوې افغان میرمنې او مور غږ موارد، البته په یوې مرکې کې چې ناجیه صاپۍ کړې وه. په دې مرکه کې مواردل چې میرمن ظاهره په یو وزارت کې کار کوي او د خپلو بچو نفقه په داسې حال کې چې خاوند یې هم نشته پوره کوي. دا مرکه د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو ته خبره شوه.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
د مور د ورځې په ویاړ ځانګړې خپرونه.
وضعیت مادران در چه حالت است؟
د افغان و میندو حال د هغوی لخلې واوري.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا، ساعت 8 شب. شماره تماس با ما 0790 010 070. رادیو آشنا صدای امریکا.
امریکا غاغشنا رادیو یو خبرتیا موردل چې د مور د یو پروگرام په اړه او د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون ویل په منځنۍ آسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. بانکیمون پرون د ترکمنستان په پلازمېنه اشقابات کې سیمې ته د خپل 15 ورځني سفر پای کې د یو نړیوال پوهنتون محصلانو ته په وینا کې دغه خبره وکړه. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بن کی مون محصلانو ته په وینا کې وویل چې د 50 کلونو مخکې په پرتله په منځنۍ آسیا کې اوسنۍ اقتصادي وده خوشاله کړي، خو زیاته کړه چې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابۍ په باب د خلکو اندېښنې ورسېدلې دي. بانکیمون په خپل خبرو کې ویل چې د درک وړ امنیتي ګواښونو په ځنګړې توګه د ټروریزم او له تاوتریخوالي ډک افراطیت د زیاتېدونکو اندېښنو له کبله شایي پر بشري حقونو فشارونه زیات سي، خو د خبرداری ورکړ چې حکومتونه شایي له دغسې ګواښونو د پلمې په توګه د مدني ټولنې اقلیتونو او د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو لپاره کار واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو خبرو کې وویل چې بشری حقونو په سیاست کې ګډون کولو او برابر فرصتونو ته ندرناوی یو خلا ایجادوي. د دې په خبره د دې خلا زیاتېدل له تاوتریخوالي ډک نور افراطیت ته زمینه برابروي. بانکی مون د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره په یو کانفرنس کې په ترکمنستان کې د بشری حقونو د سابقې د شکیدو لپاره د اقدامات غوښتنه وکړه چې په هغو کې د خپلواکو څارونکو لخوا د زندانونو کتنه هم شامل وي. د لیش قابات او غشتل چې د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي امکانات برابر کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکی مون تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان ته تر سفر وروسته ترکمنستان ته تللی.
و موردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. اوس به هم راشو له قندوز از موږ د خبریال اجمل آریان را لیږل شوی راپور ته. په قندوز کې د ورېښمو کاروبار له منځه تللی دی او دغه صنعت کارکوونکي وایي سږ کال د جګړو له امله دوی ونه شو کړی چې د ورېښمو چینجي وساتي او ورڅخه حاصل ټول کړي. بل پلو د قندوز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال هم د ورېښمو چینجیو تخم دوی نه درلود، او بل دا چې سږ کال په دې ولایت کې ډېری خلک له خپلو سیمو څخه د جګړو له کبله بې ځایه شوي چې له امله یې د ورېښمو صنعت له سقوط سره مخ دی. به هم د اجمل آریان رپورټ وګدو.
په کندز ولایت کې د ورېښمو صنعت له منځه تللی دی. د ورېښمو د چینجیو د ساتلو کاروبار په هیواد کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې رواج لري، او د هیواد په ډېرو برخو کې دغه صنعت ځانګړي مینوال لري. او د ورېښمو د چینجیو د ساتلو کاروبار په هغو سیمو کې ډېر رواج لري چې هلته د توتو ونې وي. د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي دوه کاله کېږي چې له دوی سره مرستندوی موسسې د ورېښمو په برخه کې همکاری نه کوي، چې عملی ډیری په کار بوختې ښځې اوس مهال بیکار دي. د ورېښمو د چینجیو د روزلو کار ډیر مشکل نه دی، همدارنګه په ډیرو سیمو کې ښځې دغه کاروبار پر مخ بیایي. په کندز کې پخوا یو زیات شمېر مېرمنې د ورېښمو په روزلو بوختې وې. له دغو مېرمنو څخه نرګس ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
منګه اول د ورېښمنو کار کوم، همدغه د منګه کارونه، همدغه منګه ډېرې ښځې وې، همدغه وظیفه هم درده د ورېښمنو کار هم کوو، او دغه جنګونه سي اوس د منګه دا کار پاتې سو. نور د جنګو لاسه منګه در په در سوله او رسوله هرې خواته راړلو. اوس منګه دغه د ورېښمنو کار د منګه پاتې سو. دولت هم له موږ سره کومک ونه کړ. نور منګه غواړو چې زر تر زره دا جنګ آرامه سي، منګه بېرته د ورېښمنو کار وکړو. همدغسې لکه ما غوندې نورې ښځې هم دي، هغوی هم د ورېښمنو کار کوو. نو دا ټول هم سې بېکاره اوس ناست.
د کندز ولایت د کرنې په ریاست کې د ورېښمو د څانګې مدیر عبدالستار سروري جګړې، نامنۍ او د مرستندویو موسسو نه همکاری په دې ولایت کې د ورېښمو د له منځه تللو اصلي لامل په ګوته کوي.
سال 94 هم در نظر باشیم که کمپاین سال 94 کسایی که چند نیم سال اینو را پیدا
موږ پلان درلود چې په روان کال کې هغه شمېر ښځو ته د ورېښمو تخم ورکړو، ځکه چې هغوی له څو کالو راهیسې موږ روزلې وې. خو د نامنیو او جګړې له کبله خلک بې ځایه شول. په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې دغه سند له سقوط سره مخ شو. د هغه په وینا چې دوه کاله وړاندې دوی د کندز په سطحه څه باندې 3000 کیلوګرامه ورېښم ترلاسه کړي وو. اوس مهال په مارکیټ کې یو کیلو ورېښم څه باندې 500 افغانۍ پلورل کیږي. سروري زیاته کړه د ورېښمو تخم یوه جبه چې 12 ګرامه وزن لري، یوې زره د پلی چینجي ترې راژوندي کېدی شي، او د خپل عمر په موده کې چې شاوخوا 40 ورځې دي 225 کیلوګرامه د توتو پاڼو ته اړتیا لري.
ما اکثرا کسایی را که توضیح میکنیم میره خانمای خانه بودن، کسایی بوده که مثلا در خانه در طول
موږ اکثرا د ورېښمو تخم پر خوزو ویشو، ځکه دغه یوه ښه پروژه ده. په 40 ورځو کې محصول ورکوي، او له یوې جبې څخه دوی کولی سي 10000 افغانۍ ترلاسه کړي څو د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې ورسره حل کړي. خو سږ کال دغه کار له منځه ولاړ. د یادونه ده د ورېښمو تار په ډیرو فیشني توکو په جوړولو کې کارول کیږي، لکه د نارینه د غاړې دسمال، لونګۍ، چپنې، جیلکې، خامکدوزي غاړو کې، همدارنګه د ښځو جامې، زنانه غاړې، جاکټونه او لاسي دسکولونه او داسې نور توکي ورڅخه جوړیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو د اوریدلو لپاره تاسو کولی شئ ازادي راډیو ټکی کام ته ورشئ. هلته د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې البته زمونږه سبتي خبرونه هم پرتې دي. تاسو کولی شئ زمونږه سبتي خبرونه واورئ او همدارس لایف یا ژوندۍ بڼه خبرونه هم له دې لارې اوریدلی شئ. همدارنګه د ازادي راډیو د خبرونو او راپورونو د تعقیبولو لپاره د ازادي راډیو ټویټر ته ورشئ. د ازادي راډیو پښتو فیسبوک هم پیدا کړئ، پته یې د facebook.com/ازادي راډیو. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې. سید کمال شریف ته ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغه وروسته بیا د سید کمال شریف نه د سپورت نړۍ خبرونه هم مهروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف یې پر یوه منظم پلان کار پیل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کونړ لپاره د وسلوال طالبانو نومول سوی والي عمر زدران په دنګام ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوی دی. په کندهار کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله د پولیو واکسین تطبیق ځنډول سوی دی. په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات ټولولو مسؤل ملا درکار دغه ولایت ته پاسون کوونکو لخوا وژل سوی دی. د فلسطین او اسرائیل چارواکي وایي راملات نږدې د نشټو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیلو یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقوقو ځپنه سخت درځي رامنځته کولای شي. او د ګرجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لښته لږه 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې لکبله ورک سوي دي.
سپورت ورځنی هنداره.
ټاکل شوی د هرات د باسکټبال ټیمونو فاینل لوبه سبا د دغه ولایت د آریا او سرخ پوشانو ټیمونو ترمنځ اوسی. د افغانستان د باسکټبال د ملي ټیم ترینر انجینر عبدالواسی پجمان ازادي راډیو ته ویل دغه لوبه د ځوانانو او تنکی ځوانانو د باسکټبال د ملي ټیمونو د جوړول په هدف ترسره کیږي. شاغلی پجمان زیاته کړه په دغه لوبه کې شپږ ټیمونو برخه اخیستې وه چې له هغې جملې څخه د آریا او سرخ پوشانو ټیمونو وتوانېدل فاینل لوبه ته لار پیدا کړي. د رمضان جام په نوم د کراټې سیالۍ په بغلان کې د اتیا لوبغاړو ترمنځ سبا په دغه ولایت کې پیلېږي. د بغلان د کراټې د برخې مسؤل محمد بشیر مرادی ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ به د دوو ورځو لپاره دوام وکړي. دوی وایي د دغه سیالۍ د لومړي او دوهم او درې مقام ګټونکو ته د کراټې د فدراسیون لخوا مډالونه ورکول کیږي. او په کابل کې د نجونو د والیبال سیالۍ په لړ کې د سری میاشتې ټیم د شروالۍ ټیم ته په ماتې ورکولو سره د والیبال د غوره سیالیو وروستۍ پایلوبې ته لار پیدا کړه. د والیبال فدراسیون رئیس یونس پولزی ازادي راډیو ته ویل د نیمه پایلوبې دوهمه لوبه نن جوړیږي او د ورځې تر پایه به نتیجه معلومه سي. په کابل کې د نجونو د والیبال غوره سیالۍ د شنبې له ورځې پیل شوی او سبا به پای ته ورسیږي.
سپورت نړۍ ورستی او تازه خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په دې ورستی کې د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د خوست په ځینو سیمو کې هم د افغان ځواکونو پر پوستو او مرکزونو د وسلوالو لخوا یو شمېر ډله ییز بریدونه ترسره شول. د همدې مسلې په باب د مشال راډیو ځایي خبریال نجیب الله الوخیل د ولایت امنیه قومندان جنرال فیض الله غیرت سره مرکه کړې او د مرکې پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د خوست په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو لخوا ورستیو ډله ییزو بریدونو د خوست پر حالاتو څومره اغېز پرېښی.
د دیارلس او څلور نوي کال تقریبا په شوري کې دو سره افغانستان په ځینو سیمو کې دښمن توان سره زور اچولی دی چې تر څو وکولی شي زموږ بېګناه خلک زموږ وطن خراب کړي، خلک ووژني. خو باید ووایم چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په ډېر قهرمانه ډول د خپل وطن د خپل خلکو نه دفاع کړې ده. په خوست کې هم دښمن په ټول قوت سره خپل مکمل زور وازمایو په ټولو ساحو کې مګرم ملی امنیتی ځواکونو وتوانېدل چې د خپلې خاورې د خپلو خلکو نه په میړانه او په زړورتوب دفاع وکولی شي.
داسې ولیدل شول چې د افغان حکومت وسله‌والو مخالفینو په بابرک تانې مسافر او ځنځیر میدان په ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه سرته ورسول. دلته حکومت پوسته یا ساحه وسله‌والو لاسته نه درلودلې.
دښمن په ټول توان په ټول قوت سره په هجومي او ډېر په قوت سره په اکثریت ځایو باندې حمله وکړې، په مسافر ولسوالۍ کې حمله وکړې، په ځنځیر میدان ولسوالۍ باندې حمله وکړې، بابرک تانا او په نورو ساحو کې. مګر د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د خوست په ولایت کې، البته یو شی چې قابل دی ذکر دی باید ووایم چې د خوست قهرمان او په وطن مین ولس د خپلو امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ د خپلې خاورو د خپل وطن نه دفاع وکوله چې نمونې او مثالونه یې زر ته راوړی شم. دوی زموږ سره کلک ولاړ دي، په ګډه د خپل وطن او د خپلو خلکو دفاعی کړی ده.
ښاغلی خوست امنیت قمندان، په دې وروستیو کې منګل میشتو سیمو په ځانګړي ډول موساخیلو او قلندر ولسوالیو کې د بهرنیو او داخلي جنگیالیو د تحرکاتو د ډیردو په اړه خبرې کیږي. د دوی پر وړاندې څه اقدامات شوي دي؟ آیا په رښتیا هم هلته د بهرنیو وسوالو ډلې فعالې دي؟
ما مخکې هم وویل چې دښمن په ټول قوت سره د مسافر په ولسوالۍ باندې تهاجمي حملې وکړې. دوی ونتوانېدل د دښمن ته زیات تلفات ورسېدل. زموږ د ځواکونو لخوا طبعا دغه ولسوالۍ چې د پکتیا سره هم سرحد لري او لاره لري هلته ځینې تحرکات لري، مګر دوی هلته هیڅ شی په لاس نه وړل غیر دنه چې دوی تلفات ولیدل.
آیا هغه سیمې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو له وجود نه تصفیه شوي دي؟
د یو منظم امنیتي پلان له مخې چې موږ یې د خوست ولایت په مرکز یعنی اوسیپی کې هغه ترتیبیږي، په هغې کې ټول قوتونه د هغې پلان له مخې خپل وظایف انجاموي. هغه پلان هلته ترتیب شوی و. موږ په موساخیلو کې عملیات ترسره کړل چې ډېر ښه نتیجه یې درلوده او ښې لاسته راوړنې لرلې، او دښمن چې هغې ساحو کې چې ګواښ و هغه له منځه ولاړو. اوس هلته کوم داسې خاص خطر نشته. طبعا ما مخکې هم وویل چې خوست سرحدي ولایت دی، ډېر اوږد سرحد لري، تقریبا 1400 کیلومتره پوله لرو، ګډه پوله. نو دښمن کولی شي چې د دغې لارو رفت آمد یا تردد وکړي. دغه منظم امنیتي پلان چې ترتیبیږي د هغې له مخې د خوست په اکثریت ولسوالیو کې موږ خپل عملیات ترسره کوي. د اوس هم نن هم زه تاسو سره غږیږم، په اکثریت ځایونو کې زموږ مشترک عملیات جریان لري. موږ په خوست کې ما مخکې عرض وکړو چې د خوست 12 ولسوالۍ جملې نه شپږ ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ دي.
خوست امنیت قمندان ښاغلی فیض الله غیرت، که د وروستۍ پوښتنې په عنوان له تاسو پوښتم، د خوست امنیت ته څرګند ګواښونه شته؟
موږ دښمن هر وخت له هر ممکنه تبلیغ نه کار اخلي، خلک وډر شي. دوی داسې کوم خاص نه لسته راوړنه لري او نه دوی خاص خطر دی خوست دپاره. ما مخکې وویل چې د خوست امنیتي ځواکونه په کلکه د خپل وطن نه دفاع کوي. البته د خوست قهرمان مېړنی او په وطن مین ولسونه زموږ سره ولاړ دي، زموږ سره مستقیمه همکاري کړې ده په هر وخت کې. نو دوی نشي کولی چې د خوست دپاره جدي ګواښ وګرځي.
د خوست د امنیتی وضعیت په اړه مو د خوست امنی قمندان جنرال فیض الله غیرت سره د ازادي راډیو د خبریال نجیب لالو خیل مرکه اوریدله. البته د خوست امنیتی وضعیت په اړه دوی معلومات ورکول. لکه څنګه چې پوهیږئ د نن سهار له 4 بجو تر ناوخته پورې، البته تر نن ماسپښین او کېدای شي اوس هم په لوګر کې د ازري په ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه وي. دا چې د دې جګړې وروستی حال څه دی او آیا اوس هم په سیمه کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي؟ که څنګه د لوګر د ولایت شورا غړی عبدالولي وکیل چې د ازري اوسیدونکی دی له موږ سره په ټلیفون کې په مستقیم ټلیفوني تماس کې دی. ښاغلی وکیل صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. اوسنی وضعیت څنګه دی په ازري ولسوالۍ کې؟
جناب صاحب مننه، تاسو بیا د خلکو احوال اخلي کور میدان مطبوعات ټول مننه کوم چې خپل خوږ پختنه کوي. څنګه چې درې بجې د دشمنونه جنګ شروع شوی ده، تر یولسو بجې ډېر شدت درلود. یولسو نه تر دوو پورې وضع ښه ده. له دوو نه تر څلورو په وړاندې 4 بجو پورې زما معلومات دي بیا هم جنګ شدیدا جریان لري. سخیله وسلې تبادله کېږي، هوان راکټ دا شکاک او نور اسلحه کاریږي. او بدبختانه چې تلفات کو جواب نه هیڅ چیز ځکه نه پدې هیڅوک نشي کولای چې له خپلو کورونو نه ووځي، حتی پولیس نشي کولای، امنیتي ځواکونه نشي کولای چې له ولسوالۍ نه ووځي، او یا له پوستونو کوڅې او په دې ارتباط باندې ارقام راکړي یا معلوماتونه ور ورکړي، او یا هم نور هغه جزئیات چې د پیښې په محل کې د واقعیتونو دي حقیقتونه دي هغه موږ تاسو سره شریک کړو.
وکیل صاحب، لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده په جګړو کې ډیری ملکیانو ته هم زیان رسیږي، تاسو د خلکو وکیل یاست، په حکومت باندې څه غږ کوئ، څه غوښتنه لرئ چې بالاخره څنګه عاجل اقدام وکړي د دې پیښې د شنډولو او د ختمولو لپاره د جګړې؟
حکومت باندې وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست عمومي امنیت ملي باندې مستقیم غږ کړی ده، او دا هم د تاسو د مدرسې اور باندې غږ کوو چې یاد دې ولس غند وخوري او د دې ولې بشري نړیوال مخنیوي دی وکړي، ځکه همدغه لحظه چې موږ تاسو سره په خبرو کې یو هوان بارانی ده او راکټ اوریږي په شپخانه، په مکتب، په بازار، په کورونو باندې جګ جګ غرونو څخه مرمۍ راځي، او مرمۍ دوست او دښمن او ملکي او غیر ملکي نه پېژني، او په دې تعصب سره چې ولسمه شر په سورې امنیت کې درې اصلي وړاندې فیصله کړې وه چې بیا درې غمه بخوري، اما وعده یې سرته ونه رسوله، او د ټولو مسؤلیتونو د جنګیالیو له جلبه له ولسمه شر نه کېږي، ځکه چې ولسمه شر اول درجه مسؤلیت لري، هغه د حاضرې په ارتباط باندې نږدې معلومات لري، مګر په تعصب سره او ځان په تعصب سره چې د خلکو په نامه دې خبره کوم، د حاضرې غم یې تر اوسه نه ده خوړلی، او که هر نوه بشري ناورین منځته راځي ټول مسؤلیت به د ډاکټر سره شرمي او د حنیف اکبر
وکیل صاحب، لکه څنګه چې تاسو په مخکې خبرو کې هم ویلې، امنیتي ځواکونو ځینې هڅې کړې دي، د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې د نن لپاره، که څنګه؟
همدومره څه ویلي چې دوه ځلې موږ هوایي ځواک ورنه مننه کوم، او بیا هم ورنه مننه کوم، بیا هم ورنه مننه کوم چې په ډېر سخت حالت کې په هلیکوپټرو باندې له مختلفو ساحونه د شکیل د جوکرات سرونه کېدل، په محل کې کوڅې دي، مهماتې کوڅ کړي، او ذاتي قوتونه یې کوڅ کړي دي، او نشست کړی ده، دا یو ډېر جرأت کړی ده، اما
فقط پلان ته توګه باندې شل ثانی وخت لري، کوي چې د ازري نیول کېدل به د وسلوالو مخالفینو لوري چیرته دغه احتمال تاسو وړاندې کوي چې کدا احیانا دوی ونیسي څومره به خطر مواجه کی مرکز ته، بل اخر د لوګر سیمه به نورې څومره نه امني کی؟ لان توګه باندې کوي
لوګر نه بلکې ارګ د مستقیم تر تعدید لاندې، کابل به تر تعدید لاندې، د آګرې سکوت به د کابل او د ارګ د سکوت په معنا باندې وي، ځکه آګره په ستراتیژي طرحې کې پرته ده چې مجاهدینو به د آګرې له غرونو نه مستقیم پل محمد خان پل چرکي او د غونډې تعلیمي ویشته،
بله کور ودان. د لوګر دولتي شورا غړی عبدالولي وکیل چې د ازري ولسوالۍ د رواني جګړې په اړه تازه معلومات ورکول. البته په ازري ولسوالۍ کې نن سهار جګړه پیل شوه چې پکې یو د ملي اردو سرتیري وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. البته د تلفاتو دقیق ارقام تر اوسه پورې نه دي روښانه شوي. زموږ د خبرونو راپورونو د لپاره دغه برخه همدلته ختمیږي. له دې وروسته د ورکه شوی ځانو پروګرام ته غوږ شئ.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ، په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو، کاته سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوړيږي او خپل ورکشوی عزیزان لټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندو وایي. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي څو چې اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې د یوه ورک شوي عزیز په هکله پکې معلومات شته. نو ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یام azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس راځئ چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران اوریدونکی ازادي راډیو ته رالیږلی دی او د یوه ورک شوي عزیز په هکله پکې معلومات دي. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
عبدالمنان در روزګان ولایت پچزاب د ولسوالۍ ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جزاب په ولسوالۍ کې یو سړی دی د تلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی. وردګو د ولایت دی، د ملالۍ د غونډۍ که چیرې د دې څوک پوښتنه کوي دا ورونه یا سادي اصاب یې همداسې کمزوري دي، نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ته 0 4 3 5 0 5 په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولګئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، که تاسو آزادی رادیو ته ایس ایم ایس هم رالیږئ، کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1314 شمېرې له لارې نه موږ ته ایس ایم ایس راولیږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. اوس وار ورسد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه بچا خان اربانی یم، د شایسته میوان سره ستاسو په اړیکه یم. زما د اکا زوی دی، دوهویشت کاله عمر لري، احسان الله نومېږي. یو کال کېږي د کور څخه نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات یې زما سره د ټلیفون په دغه شمېرې تماس ونیسي 0 8 1 0 0 2 په پای کې. ازادي راډیو څخه مننه. سلام علیکم. سلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو ورور دی، شل کلن دی، دا څلور کال کې شورک دی. اخترګل نوی د نظر محمد اکا زوی، د ګل محمد اکا وراره. د ورونو نومان مشهور ورور نوم یې مجمع ګل، د دوم د محمد ګل، درېم د چارګل اج ګل. شپږ ورونه دی. دی شهر څوک کې معلومات لري په دې اکل ما په درېم نمبر معلومات راکړي 0 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم، زه محمد انور د کندهار ولایت تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما د ماما زوی ورک ته په نامه د احسانالله د پلار نوم یې توکل دی. پروش کال دغه لومړی ځل چې انتخابات کېدله د پاکستان را روان شوی دی، میاشت روان و کسپین بولدکې نادرکه شوی دی. د هر مسلمان ورور سره د ده پاک له معلومات یې موږ ته په دغه شمېرو باندې زنګ ووي. په افغانستان کې زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 50 55 43 24. مارا یو ځل بیا وایم 0 50 55 43 24. په پاکستان کې زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-2-3-1-9-3-5. شماره یې ځل بیا وایم 0-0-2-3-1-9-3-5. هر مسلمان ورور کولی شي که د تاسو له معلومات ولري زموږ ته زنګ ووهي او 15,000 کلداری جایزه هم لري.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00-3-22-14-43-15.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نوی پنجرا څنګه نوی روزه بیا یو سرول پروسو نوی پنجرا څنګه نوی روزه څه کې څه چم ته پیدا کومه به پیرا کنه مور کو
سلام امیر پیسہ زه مرک مشهور په امیر محمد د شبرغان دی ولایت یخشی د فیض آباد اوسیدونکی دی. ما یو زوی دی عمران په نامه د امیر محمد زوی په قوم خروټی صبرغان دے ولایت جامع جماعت مسجد تخا د مدرسې تخا د جفای د زرغرغان تخا عمران نمی د سپار اسکل عمر یدا څنګه کاله کی جنا درک سوای دا موږ او ټول فامیل ډیر خپه کړي ټول ولایتونه می وغوښت پیدا کولای نه شوی تا چې خیس کوم د ما پیغام نه سکه عمران نمی د قوم خروټای سپر ناویا تلور کا وواویا دری ساتھ تین دو سکے نمبر دی مونتا معلومات راکی سیدنی ورکبر کیزی وسلام.
سلام علیکم زه سفر یم د عبدالباقی ورور یم د محمد امین زه زما یو ورور دی سلام نمیږي چې په ایران تللی دا څو کال کېږي چې ورت دی معلومات یې نه دي کوم په دغه شماره نمبر زنګ ووای معلومات وو په دغه شماره زنګ راته ووای زه خپل هم نورځ یم د تورغونډۍ یم د هرات ولایت یم د تورغونډۍ د محمد امین زه یم هغه چې ورک دی عبدالسلام نمی د مجددي په وخت کې تللی د اوسه نه دی معلومات یې سوی وسلام.
الو السلام علیکم زه نواب د هلمند ولایت مسکلا ولسوالی څخه خبره کوم. زما یو شپږ پلار دی چې د درې کال کې چې نه درکه سوی دی اصل نوم یې شي او اجمان الله سروات جمال دا ورونه دی دا هر مسلمان ته د په اړه درک وي نو لږ څه د دې شمیره اړیکه ونیسي 0-0-15-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
زه دا د غیر ټول اوریدونکو کار کوونکو ته زه د کومې سلامونه وایم. زما یو ورور دی بخو احمد نمیر د امان ولسوالۍ ګرام اوسېدونکی دی. دا درې میاشتې کېږي د کور نه درکه دی که دی خپل زما غږ اوري څوک په د پاره معلومات لري ما ته چې په دغه ټېلیفون شمېره زنګ ووهي 0 4 2 5 4 0 2 3. السلام.
الو السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت السه د بادوخیل کلي اوسېدونکی الحاج مجاور خان خبرې کوم. محترم از ما یو زید الہام الہاد په نامه د کابل میوان شبخانه کې رښو ده پرون نه اور مورال کوم مسلمان څنګه وهله ده چې دا هغه خبرې نشي کوله او په سترګو څنيني هغه زما زید او د ډاکټر خوانی ورور ده تاسو کولای شي چې په دې شمعانه ممته زنګ وای سپر اوسو او آیا څنګه اتیا دنوي شپدش بیا تکرارم 0 0 0 0 5 8 2 9 0 0. شماره تمن تزنګ وای مونږ اعتبار سره ونیسو. السلام.
الو السلام علیکم. زه احمد یا خبر کوم د لټول سوالې کاپسا ولایت نام مورود رې مې سکیږي چې نارګه نارګه سوي په کابل کې تر اوسه پورې کوم معلومات مونږ دا غواړی نو که چاته معلومات وی او که زه خو ټلیفون شمیره تکرارومه وی وای دې ځان سره سنتر اوسه شپږ نه وی پنځه پنځه زره نه دا زما شمیره ده بس کچا وسره وی په دې ته نمبر باندې چې
السلام علیکم سفر محمد کندهار ولایت بولدک ولسوالی نه خبر کوم زما یو د اکا زوی د کر محمد نمیږي د لالک زوی د سشکاله شپږم کال چې ورکته کچيري چاته پته یې بده شمیره د ماته زنګ وږي چې پر اویا څلور څه وشپږاتیا څلور پنځه یې وي.
السلام علیکم زما محمد انور له کندهار ولایت سایس دا پیغام پریږم زما د ماما زوی ورکړه په نامه د انسان لا د پلان مې توکل دی په 2023 کال په حامل شپارسنې ته انتخاباتو لاس ورځې مخته د پاکستان سره اوښتې و سمبل ډاکټر و کندهار ته روان و په دغه لارې تر مابین دی نادرکه شوی ده هر مسلمان ته د دفع له معلومات وي یا خبر وي موږ ته په دغه شماره زنګ ووي. په افغانستان کې زموږ د ټلیفون شماره ده 0 اویا 55 اتلس 2 سوه 3 شپېته. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 55 اتلس 2 سوه 3 شپېته.
زه اسماعیل د بودک ټولسوی خبر کوم موږ یو د قازو شپاش کال کې څورک شوی ده په چاته معلم می په دغه شماره د مشر علي کولی شي
کندهار نه فیض محمد فیضانی خبرې کوم او د شری داډې څخه زما یو د انډوال زوی دی تقریبا د درې نیم کاله یا درې کاله پر شاوخوا کې چې ورک شوی دی د دغه هلک نوم زما خپله نه دی زده او د پلارې زده دی پلارې هغه احمد نومېږي دغه هلک چې دی هغه ګونګی هم دی کوڼ هم دی او نارایچی ژړ هلک دی دا درې نیم کاله کېږي تقریبا یا درې کاله چې د خپله کوره څخه نادرګه شوی د کندهاره ته هر څوک د ده په اړه معلومات لري د هغه یو زوی د شوې توشه دی هر څوک هر مسلمان که پیدا کړی وي نو په دغه شماره دې قرار موږ ته نمبر ووایي 0 اویا 4 جوش 8 شپېته 9 نوي د ټلیفون شمېره یو ځل بیا درته یم 0 اویا 4 جوش 8 شپېته 9 نوي او پلار هغه احمد یې ډېر خبر دی داسې اروزه خوره کوي دی خپله جرګه اخرته یې خواري دغه ده دغلی چې ډېر پریشانه دی وسلام ومن الله توفیق.
الو السلام علیکم زه نواب د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شواروز د سیمې څخه خبره کوم. زما یو پلار دی چې دا درې کاله کېږي نادرکه شوی دی اصل نومېږي او اجامان الله جمال سرور دا درې ورونه دي که هر مسلمان ورور ته درک وي نو مهرباني د مخې د ماته په جه شمېره زنګ ووهي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 اویا 15 اویا 6 شپېته 8. ټلیفون شمېره یو ځلې بیا 0 اویا 15 اویا 6 شپېته 8.
السلام علیکم ظالم محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ چپقوم صحاکم دوره کوی ځانو پروګرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما ورور په نوم د زازی و کاله د مخغل کور وتلې او بې درکه شوی ده زما ورور زازی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او یې پیژني بعضې نښې دادي درمیانه قد لري سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. کدای زما غږ اوري او یا یې دي ننډېوالان اوري چې معنوي روژې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله 3 لک افغانۍ جایزه دې ترلاسه. د اړیکې شمېره ده 0 اویا 15 اویا 3 اویا 0 اویا 15 اویا 3 اویا 3 اویا 3.
السلام علیکم سه عبد الحنان مومین مل کندهار ولسه ما یو دوستی د وحید الله پناه باندې دا یو ویش کیږي چې کوټ نه درغلی زه خپل پیغام د رکسو اجزان د تماسیل د بیان شته نه شي لیکي.
اورم السلام علیکم زازادی راجیو ډول کار کوم او رضوان سلامونه وایم
موږ یو دوست دی چې په نامه محمد محمد دی محمد نومېږي د پنجاب د هلمند پنجاب د ولسوالۍ سوی دی د ډېر څلوېښت کاله کېږي اتیاش کاله چې دی ورته دا راکه سوی دی څوک معلومات سره دي په دغه کلیاره چې ما ته ووایي چېرته وه چېرته اته زه درې پنځ زه پنځه
ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم زلالي د زامانو ساري رنجران د کلي څخه ته زحمت تر کوم ما یو ورو دې دوه میاشتې کېږي بخ محمد نمیږي چې د کورونا درا کړی ټول طاره معلومات لري یا دې په خپل اعلان اوري پر دغه ټلیفون شمیره چې ما سره اړیکې ونیسي چې پر اویا درشته نیوي
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکوښو وزیرانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره و
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. از سهل لیوال